دو سفر دو بیستیاک دوازده چلیاک سی و هشت.
السلام علیکم. د ماخم شپک بجې دی. د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې مسات خبرونه تخنیکی چاره امان الله امیرزی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو سرمنشي وایي له افغانستان سره به د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار وکړي او دغه راز په افغانستان کې د اصلاحاتو پروسه هم تعقیبوي. دا هم اوري چې د ننګرهار د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د داعش ډلې هغه درې مشکوک غړي نیولې دي چې په جلال آباد کې د هند پر قونسلګرۍ د انتحاري حملو پلان درلود. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه فریبا ظاهري وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې سبا د افغانستان په اړه خبرې وسی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په داعش ډلې پورې تړلي هغه درې تنه یې نیولي چې د هند پر قونسلګرۍ یې د برید پلان درلود. او راپورونه وایي د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د اعدام یو شمېر نورو ته د بند سزا واوروله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن بروکسل ته رسیدلی چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې سبا د افغانستان په اړه خبرې وسی. په دې غونډه کې چې د ناټو په مرکز کې جوړه شوې ده د اډن اجنډا یوه مهمه مسله افغانستان ده. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن تر غرمې د مخه له افغانستان سره د ناټو د ژمنو د دوام په اړه خبرې وکړي.
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security and we will get an update.
دوی موږ د افغانستان د امنیت په برخه کې یو ځل بیا خپلې ټینګښمنې ټینګار کوو. موږ به د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو په برخه کې نوې معلومات ترلاسه کړو. دا د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او سوکالۍ لپاره ضروری دي.
نړیواله ټولنه له افغانستان له افغان حکومت څخه د مرستو په بدل کې غوړي چې اصلاحات رامنځته کړي. په تیر بیا د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو د رعایت په برخه کې د دوی مبارزې ته پر مبارزه ټینګار کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په داعش ډلې پورې تړلي هغه درې تنه یې نیولي چې د هند پر قونسلګرۍ یې د برید پلان درلود. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي نن رسنیو ته ویلي چې دا درې کسان د هغو یوولسو وسلوالو مخالفینو په ډله کې دي چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې په جلال آباد ښار کې نیول شوي دي.
په هغه کې تقریبا درې نفره د داعش د ډلې چې دوی غوښتل چې په قونسلګرۍ د هندوستان باندې یو انتحاري حمله اجرا کړي او په عین حال کې یو تن بل هم نیولی دی چې هغه فریدون میږي چې څو وخت مخکې په دې ښار د ننګرهار کې تاسې په جریان کې چې یو سلسله انفجارات وسول او دغه په نتیجه کې زموږ ډېر هموطنان زخمي او شهیدان سول. د هغو له جملې څخه هم یو کس چې په هغو فعالیتو کې شریک و هغه هم نیول سوی دی.
پر دې سربېره د ننګرهار امنیتي ځواکونو په وسلو بار یو موټر هم نیولی چې کابل ته روان و. د دې موضوع جزئیات په همدې مجله کې اورېدای سي. پل خو په کندوز کې نن مازدیګر د ماین په چاودنه کې په خپله د ماین انتقالوونکی ووژل سو. د کندوز امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو یو مسؤول هجرت الله اکبري رسنیو ته ویلي چې په دې پېښه کې د کندوز د قومونو او قبایلو چارو رئیس په ګډون څلور ملکي وګړي ووژل شوي دي. بخښنه غواړم، څلور ملکي وګړي ټپیان دي. دا پېښه د کندوز ښار چوک سره نږدې شوې ده. په دې اړه تحقیقات کېږي. او پراتلونکي کلونو کې به د پاکستان پر ځای له هند سره د کندهار څخه په سوداګرۍ کې زیاتوالی راسي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي سوداګرو ته د حواله لارې د ترانسپورټي اسانتیاو رامنځته کول به د دغه هیواد سره په سوداګریزه برخه کې نوي فرصتونه رامنځته کړي او دا کار به د جنوبي حوزې د اقتصاد په وده کې مهم رول ولوبوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل
موږ هر څونه چې سهولتونه ډیریږي او موږ خود کفا کیږو، موږ د دنیا ته یو لار بل پرې کوو، موږ تجارت هم پراختیا مومي او موږ اقتصاد ته هم مثبت پایله.
افغان ولسمشر اشرف غنی په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس په څنډو کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي سوداګریز دهلیز پر جوړېدو خبرې وکړې او وایي ډېر ژر به د دوی ترمنځ له دې لارې سوداګریزې راکړې ورکړې پیل شي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. راپور نوی د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د اعدام او یو شمېر نورو ته د بند سزا واوروله. ادعا کېږي چې دوی ایران ته د جاسوسۍ په تړاو یوې قضیې کې ښکېل وو. د سعودي دولتي تلویزیون العربیه راپور ورکړی چې په پلازمېنه ریاض کې یوې محکمې دغه پرېکړه کړې ده. په دې قضیه کې 2 کسان ښکېل دي چې 10 تنه د سعودي عربستان په ځانګړي ډول د شیعه میشتې القطيف السيمي وګړي دي. په محکومو کسانو کې یو ایرانی او یو افغان وګړي هم شامل دي. دوی په 2013 کال کې نیول شوي وو او په فبروري کې محاکمه پیل شوه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هغه و د کورنیو چار وزیر برنارد کازینو د نوي صدر اعظم په توګه ګمارلی دی. ولسمشر اولاند نن وروسته لغ د اعلان وکړ چې مانوئل والز د صدر اعظم له پوسټ څخه استعفا ورکړه. والز غواړي په راتلونکي کال کې د فرانسې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. د تاجکستان چارواکو په هغه وخت کې د ازادي راډیو هغو شپږو کارکوونکو ته بیرته د فعالیت جواز لیکونه ورکړل چې لس ورځې وړاندې یې ترې اخیستي وو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د شپږو خبریالانو جواز لیکونه وروسته له هغه اخیستل شوي وو چې د دوی پر ویبپاڼه د ولسمشر امام علي رحمان د لور په اړه یو راپور خپور شوی وو او د هغې ادارې د تاجک حکومت له غوښتنې سره سره دغه راپور له ویبپاڼې لرې نه کړ. په راپور کې راغلي وو چې رخشانه رحمان د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو ډیپارټمنټ د مشر په توګه ټاکل شوی. ازادي راډیو وایي دغه راپور د هغه خبر پر اساس جوړ کړی چې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی وو او وروسته بیا د همدې وزارت یوې سرچینې د خبر ورته منلې ده. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ناتو سرمنشي ویل افغانستان سره پر خپل ژمنو ټینګار کوي او په افغانستان کې د اصلاحاتو د بهیر ارزونه کوي. پر روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ننګرهار د ملي امنیت مقامات وایي چې د داعش درې غړي چې غوښتلې د هند پر قونسلګرۍ حمله وکړي نیولې دي.
درې نفره د داعش د ډلې دوی غوښتل چې په قونسلګرۍ د هندوستان باندې یو انتحاري حمله اجرا کړي نیول شوی دی.
د بلخ والی وای اندېښمن دی چې د افغانستان د شمال جګړه به ډیر ژر په سیمه ییزه سطحه پراخه شي. دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې د مخدره موادو پر وړاندې د سترو عملیاتو پلان لري. په کونړ کې د عامې روغتیا او ریاست چارواکي په دې ولایت کې 14 تنه د ایډز په ناروغۍ اخته شوي دي او دوی په دې اړه اندېښمن دي.
په 2014 کې 15 نارینه مونږ لرو یو زنانه. په 2015 کې 3 نارینه دي. په 2014 کې هم 4 نارینه یو زبانی مختلف.
ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په بروکسل کې روانه ده او ټاکل شوی چې سبا د افغانستان پر حالاتو پکې خبرې وشي. نن هم د ناتو سرمنشي د افغانستان د وضعیت په اړه څرګندونې کړې دي. په بروکسل کې زموږ همکار احمد شیبر دا غونډه له نږدې څاري او همدا شیبه له بروکسل څخه د تلیفون په لیکه را سره دی. شیبر صاحب د ناتو سرمنشي د افغانستان په اړه په غونډه کې څه وویل او خبریالانو ته کومې څرګندونې وکړې؟
بله مرسب د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ نن تر غرمې مخکې د بروکسل په وخت باندې له افغانستان سره د ناتو د ژمنو د دوام خبره وکړه او د ویل موږ د افغانستان د امنیت په برخه کې یو ځل بیا پر خپلو ټینګو ژمنو ولاړ یو. خو د په ورته وخت کې دا خبره هم وکړه چې د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو په برخه کې به د دې غونډې په ترڅ کې نوي معلومات ترلاسه کړي او ینس ستولتنبرګ وویل چې دا د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او سوکالۍ لپاره ضروري دي. نړیواله ټولنه له افغان حکومت څخه د مرستو په بدل کې غواړي چې یو لړ اصلاحات رامنځته کړي چې په دغو کې له اداري فساد سره جدي مبارزه او د بشري حقونو رعایت په تیره له شذو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې هم شامل دي. مناسب د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم په بروکسل کې روانه ده او لکه څنګه چې تاسو هم په خپل مقدمه کې اشاره ورته وکړه نن تر ډیره پر نورو موضوعاتو خبرې کوي او د افغانستان په اړه هم دا خبره کړې. خو یو بل موضوع چې یو ډول په افغانستان سره ارتباط لري هغه د ناتو او د امریکا د اړیکو مسله ده. په دې برخه کې ینس ستولتنبرګ د غونډې د پرانیستو پر مهال دا خبره وکړه چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان په اړه د بحث ترڅنګ د ناتو او د امریکا
د اړیکو مسله وڅېړل شي. ستولتنبرګ څرګنده کړه چې دا اړیکې هغه وخت نور هم پیاوړي کېدای شي چې د ناټو او اروپا اړیکې لا پسې غښتلې شي. تمه ده چې نن د ناټو او اروپایي ټولنې د اړیکو د پراختیا لپاره د ناټو د عمومي منشي په وینا 40 وړاندیزونه وړاندې شي. په دې لړ کې د مځکې پر سر او په اوبو کې د فعالیتونو په اړه هڅې شامل دي او همدارس د سایبر بریدونو مسله هم پکې شامله ده. مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو، احمد شیبرو چې په بروکسل کې دی او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه لنزدې څاري، د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن د غونډې په جریان کې کاسه هم غونډه د افغانستان په اړه نن نو ویل چې افغان امنیتي ځواکونو سره او د افغانستان له امنیت سره ناټو پر خپل همکاري ټینګار کوي او د غرس په افغانستان کې د اصلاحاتو د پروسې ارزونه هم کوي. ټاکل شوې ده چې سبا ورځ د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان پر مسأله خبري وشي. د ازادي راډیو په خبرونه کې په دې اړه روسي او دقیق معلومات مه هېروئ.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وزن خپل ولایت
د نومبر له 15مې د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
موږ یې نه پریښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي.
د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیچکی د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتن کې هغه خبر رد کړ چې واکه روسیا له طالبانو سره همکاري کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د شنبه پورز د دې جرګې په پرانستون کې وینا کوي چې خاغلی مانتیچکی د دوشنبه پورز سره کتلی او په دې اړه ورته وضاحت ورکړی دی. دا په داسې حال کې چې په دې ورسیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو وسله والو طالبانو ترمنځ د کو خبر اکړه ده. تفصیل د ناجی صاحبای پر رپورٹ کې ورو.
په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په داسې حال کې کتلی چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ موضوع بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د سې شنبې په ورځ د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې د روسیې سفیر د دوشنبه په ورځ ورسره کتلی او دا موضوع یې رد کړی چې ګنی روسیه له طالبانو سره همکاري لري. ښاغلی مسلم یار وویل چې د روسیې سفیر له ده سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوي دي.
پرون ماته د روسیې سفیر راغلی او هغه دغه تشویشونو په رابطه غوښته چې وضاحت راکړي. د هغوی وضاحت وشو او په وضاحت کې دا و چې کابلوف داسې کومه خبره نه ده کړې چې موږ د طالبانو سره کومکونه کوو، بلکې د طالبانو سره یو تماس تایید کړی دی او هغه زموږ یو پیلوټ بندي و او دغه پیلوټ لپاره چې موږ د افغان حکومت دغه وخت حکومت چې مشاور د امنیتي ملي سپنتاو اجازه اخیسته او موږ تماس نیولو.
دا په داسې حال کې ده چې سمود وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې روسیه له طالبانو سره په تماس کې ده. زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جګړه کې دي او همدا لامل دی چې د دوی ګټې سره نږدې کوي. خو د زمیر کابلوف دغه څرګندونې په افغانستان کې د ملي شورا له سخت غبرګون سره مخامخ شوې او همدارنګه په دې ورستیو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن روسیا او ایران تورن کړي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي او ترې ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې ورستیو کې ویلي چې دوی په دې مسلې کې بې تفاوت نه دي پاتې شوي او وړاندې تر دې په همدې اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړي. په همدې حال کې بیا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي د زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د ټولو نړیوالو ملي موازینو خلاف او د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه وه، نو ځکه روسیه اوس نه غواړي چې په دغه تېروتنه تایید کړي. افغان کارپو متي الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هېڅکله نه غواړي خپل اشتباه یا خپل لاسوهنه ګویا هغه ته سبقه قانوني ورکړي او هغه تایید کړي. نو بنان دوی هلته دې مسئله انکار وکړل او دا خبرې مطرح کړي چې ګویا دا پخوانۍ خبره ده. اما بیا هم شواهد وجود لري چې د افغانستان هغه جبهاتو کې چې هم دا اوس جګړه ادامه لري، په خصوص د ایران د اسلامي دولت په سرحدي ولایتو کې، هلته عملا هم روسیه تحرکات لري او هم ایران تحرکات لري.
ښاغلی خروټي همدارنګه ویل که چیرې په افغانستان کې د روسیې دغه لاسوهنې پراخ شي، دا به د افغانستان جګړه بلې لسیزې ته هم وغځوي. خو د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له روسي چارواکو سره په جدي ډول په دې اړه خبرې وکړي او د هواري اساسي لارې چارې پیدا کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ننګرهار د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې پورې تړلې هغه درې تنه بریدګر نیولې دي چې د هند پر قونسلګرۍ د برید پلان درلود. دارنګه امنیتي ځواکونه وایي چې په یو موټر بار وسلې هم نیولې چې کابل ته انتقالول کېدې. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د ملي امنیت چارواکي وایي د جلال آباد په ښار کې هغه درې تنه بریدګر چې د هند پر قونسلګرۍ د برید پلان درلود نیولې دي. د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي د سه شمې په ورځ په خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د تیر یوې اونۍ په موده کې دوی یوولس تنه د دولت وسلوال مخالفین نیولي چې څلور تنه یې د داعش وسلوالې ډلې او پاتې نور یې د امارت ډلې پورې تړاو لري. نوموړي وویل په نیول شوو کسانو کې هغه څلور تنه هم شامل دي چې درې تنو یې د هند پر قونسلګرۍ د برید پلان درلود او یو بل تن د جلال آباد ښار د وروستیو خونړیو پیښو عامل دی.
پاره کې تقریبا درې نفر د داعش د ډلې چې دوی غوښتل چې په قونسلګری د هندستان باندې یو انتحاري حمله اجرا کړي، او په عین حال کې یو تن بل هم نیولی دی چې هغه فریدون میږي چې څو وخت مخکې په دې ښار د ننګرهار کې تاسې په جریان کې چې یو سلسله انفجارات وسول او دغه په نتیجه کې زموږ ډېر هموطنان زخمي او شهیدان سول. د غوله جملې څخه یو کس په غو فعالیتو کې شریک و، هغه هم نیول سوی دی.
نوموړی وایي تیره ورځ د دوی ځواکونو د وسلو څخه بار هغه موټر هم نیولی چې شاوخوا سل میله وسله پکې کابل ته انتقالېدله. دا چې دا وسله د کوم پلان د تطبیق په موخه یې کابل ته انتقالوله، حریفي وایي د نیول شوو کسانو څخه لا تحقیق نه دی بشپړ شوی.
دغه قضیه چې موږ اطلاعات درلودل چې دا وسله دوی ښار د کابل ته انتقالوله، دا پرونی ول سوی دا پروسه د تحقیق تر اوسه ټوله نه ده تکمیل سوی. وخت چې په جریان د پروسه د تحقیق کې منتدا سلا د طالبانو له ساحې نه واخیستل سوله، پرون لډکې نه دوی بارګیری کړې وه تلل کابل ته، نو بعدن به بیا جریان معلوم شي چې دوی په څه مقصد باندې هلته انتقالول.
د ملي امنیت مسولین وایي دوی د ښار په څلورو دروازو کې د نور امنیتي ځواکونو سره په ګډه پلټنې پراخه کړې او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د جلال آباد په ښار او یا هم په ولسوالیو کې د دولت ضد تخریبي اعمال ترسره کړي.
و امریدل چې د ننګرهار د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې پورې تړلې درې کسان چې د چارواکو په وینا وختلې په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری حمله وکړي نیولې دي. اخوا د بلخ ولایت چارواکي له دې اندېښمن دي چې د افغانستان د شمال زون جګړه به ډېر ژر د سیمې په سطح پراخه او نورو هیوادونو ته وغځول شي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چې د افغانستان په شمال زون کې نا امني د طالب او داعش سره په جګړه کې نه بلکې د منځني ختیځ په جګړه کې ریښه لري. دی وایي چې همدا اوس مهال د سیاسي او اقتصادي اهداف پر سر د نړۍ لوی قدرتونو جګړه په شمال زون کې پیل شوې ده. مجیب الرحمن حبیب زی په لمسار شریف رپورټ لري.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي چې د افغانستان په شمال کې د بهرنیو هیوادونو نیابتي جګړه دوام لري. عطا محمد نور د سرګندونې د سه شنبې په ورځ مزار شریف کې د افغانستان ایران ترمنځ د مشترکو تولیداتو د نندارتون د کتنې پر مهال ترسره کړې. هغه تاکید وکړ چې په شمال زون کې روانه جګړه او رامنځته شوې ناامني د طالب او داعش له لورې نه ده، بلکې د نړۍ لوی قدرتونه په دې جګړه کې لاس لري. عطا محمد نور زیاته کړه
جنگ در سطح شمال افغانستان نیست،
دا جګړه د شمازون په سطح نه ده، دا ناامنی د منځني ختیځ په جګړه کې دخیله ده او دا جګړه په لویو بیرونی جنگونو کې ریشه لري. د شمازون جګړه په لویو سیاسي او د سیمې په سطح په استراتیژیکو سیاستونو کې ریشه لري. اقتصادي سیاسي لوبې سبب شوی چې دا ناامنی لا نوره هم پراخه شي. ښاغلی نور د یادې جګړې اصلي منشا د منځني ختیځ روان حالت بولي، خو وایي چې اقتصادي مسایل او نفتي زیرمو ته د لویو قدرتونو لاسرسی سبب شوی چې ناامنی لا نوره هم زیاته شي. د ښاغلی نور په باور چې د افغانستان روانه نامنی به د سیمه پسات لا نور هم پراخ شي. هغه زیاته کړه
وای جنگ کشانلی به مناطق رسار دور و نزدیک،
دا جګړه به د سیمه پسات وغځول شي او منطقوي مسایلو ته ارتباط لري. په همدې حالت دا د څلورو تنو طالبانو جګړه نه ده او د قدرتونو جګړه ده. بلخوا بیا افغانستان ته د ایران سیاسي فوق العاده استازي محمد رضا بهرامی وایي چې د افغانستان د شمازون په نامنه یو کې د بهرنیو هیوادونو مداخله شامل ده او باید مخنیوي وشي. افغانستان ته د ایران د سیاسي استازي وایي چې دا دوه ګاونډي هیوادونه د ګډو منافعو پر سر له ګډ تهدید سره مخ شوي دي. د بهرامي په خبره چې د یادو تهدیداتو د ختمولو په خاطر باید افغانستان او ایران یوه ګډه تګلاره هم رامنځته او تطبیق کړي.
این باور د سطوح مختلف دولتي در ایران و افغانستان
د افغانستان او ایران په مختلفو دولتي سطوح کې دا باور موجود دی چې دواړه هیوادونه ګډې منافع لري او په همدې حالت له ګډ تهدید یا ګواښ سره مخ دي. دا چې موږ له ګډ تهدید څخه خبرې کوو نو قاعدتا باید په مختلفو برخو کې تعاملات ولرو او ګډه تګلاره هم د تهدیداتو په وړاندې رامنځته کړو. دا په داسې حال کې ده چې د شمال زون په فاریاب، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو کې ناامني په شدت سره دوام لري او زرګونه کسان یې اړ کړي چې خپلې سیمې پرېږدي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شئ. د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې د مخدره موادو پر وړاندې د سترو عملیاتو پلان لري. د یاد وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې له نړیوالې ټولنې غوښتي تر څو د نشي موادو پر وړاندې د دې ادارې ځواکونه د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وکړي. افغان کارپوهان ټینګار کوي چې نشي توکي په جدي ستونزه بدل شوي او په دې برخه کې باید سیمه ییزه همکاري موجوده وي. یوسف خان زدران په رپورټ برابر کړی.
سره له دې چې د کورونا چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د دغه پدیدې په پرتله د خپلو ځواکونو شمیر کم غنی خوې چې پر روان کال کې خلاصه راوړنې ترلاسه کړې دي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر روان کال کې سلګونه ټنه نشي مواد او لسګونه قاچاقبر د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نیولې دي. نوموړی وایي چې افغان حکومت د نشي موادو پر وړاندې د سترو عملیاتو پلان لري.
مکستر عملیاتی پلانونه او پروګرامونه په پلان کې لرو. منه او ژمه د پروسس وختونه دي او د ژمه په پای کې بیا د مخدره موادو قاچاق او ترافیک ډیریږي چې موږ په دې برخه کې ستر اهداف لرو.
ښاغلی احمدی وایي چې په دې ورستیو کې د کابل په خاک جابر کې د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو خپلواک عملیات کړي او یو شپېته ټنه چرسی نیولې دي. هغه وایي چې په تیرې یوه نیمه میاشت کې 244 عملیات کړي خو دا هم مني چې نام نه یو او ځینې نورو ستونزې پر کارونو اغیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو یو څېړنیز راپور ښیي چې نشي موادو او په کابل ښار کې د هغوی مرکزونو ته رسېدل اسانه دي تر دې چې امنیتي ځواکونه یې هم پر وړاندې د ودرېدو په برخه کې پاتې راغلي دي. افغانستان د نشي موادو په ډیر تولید کې نړیوال ریکارډ لري او دې موضوع په نړیواله کچه هم اندېښنې راپارولې دي. دا هیواد د نشي توکو سره د څنګه مبارزې او د هغې د کموالي په برخه کې سږکال د سیمې هیوادونو د یوې غونډې کوربه هم و. د دې غونډې ګډون کوونکو نشي مواد د افغانستان او سیمې لپاره جدي خطر یاد کړ او د هغې سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم اظهر وایي نشي توکي په لویه ستونزه بدل شوي او په یوازې توګه افغانستان یې ختمولو توان نه لري.
تر څو چې موږ همسایا ګاونډیان افغانستان سره د مشترک عملیات ونه کړي افغانستان د تکنایي نه څه کولای چې د عملیات ترسره کړي. د فارز دي چې دا معموله د مواد مخدر یا ذخیره ګاه معمولا د سرحد یا خارج د سرحد افغانستان قرار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت هم په سیمه ییزه همکاري ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې بیا د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا او لا تجهیز غوښتنه لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې د عامې روغتیا او سیاست چارواکي وایي چې په ولایت کې 14 تنه د ایډز پر ناروغي اخته شوي دي. کېدای شي نور کسان هم په یاد مرض مبتلا وي خو دوی ته مراجعه نه ده کړې. روح الله انوري او د موضوع جزئیات.
د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر عتیق الله شینواري ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په کونړ کې خلک له شرم او د ټولنې د حاکمو دودونو له امله چاته د خپلو ناروغیو په اړه معلومات نشي ورکوله، خو بیا هم دوی ته په تیرو دریو کالو کې یو شمیر کسانو چې په ایډز اخته وو مراجعه کړې ده.
په 2014 کې 15 نارینه مونږ لرو یو زنانه، په 2015 کې 3 نارینه دي، په 2014 کې هم 4 تنه نارینه ایډز باندې مبتلا دي لرو یې مونږ تقریبا ټول چې دي 13 تنه باندې شین دي او دا نور چې دي بس نور عام خلک.
شینواری وایي دوی د اسدآباد په روغتون کې په ایډز اخته کسانو ته د مشورو ورکولو لپاره ځانګړي ډاکټران او ځای لري چې هلته د ناروغ هویت او راس پټ ساتل کیږي.
مونږ دا پروګرامونه ډېر خفیه ډول باندې د هغوی سره خپل مصاحبه کوو، خبرې کوو ورته، او دا ورته یو چې ستاسو دا کوم د معاینات چې دي دا به محفوظ وي، یو بل ته مونږ نه وایو چې اتم نه وایو، او د هغې د تداوۍ لپاره خپل پروګرامونه زموږ شته او هغه روان دي.
هغه وایي ډېر ناروغان د دې له ویرې چې په ټولنه کې په بد نوم یاد نه شي چاته د خپلې ناروغۍ په اړه حال نه وایي، او همدا لامل دی چې په ساري او خطرناکو ناروغیو د کور او ټولنې نور غړي هم په اسانه اخته کیږي. ډاکټران وایي که خلک د بې ځایه او ناجایزو جنسي اړیکو پاللو نایان په یوه چاړه ډیرو کسانو ته لکار کولو، او ډاکټران په یو سرنج زیاتو ناروغانو ته لستن وهلو لاس واخلي، نو د ایډز په څیر د ټولو ساري ناروغیو د خپرېدو مخه نیول کېدای شي.
موږ ورته توصیه کړې ده او بیا هم ورته زموږ خاص دا دی چې هغه سرنجونه چې هغه یو واري استعمال شوي هغې نه ډډه وکړي، او هغه حمامونو کې چې کوم بلونه استعمالېږي دوباره استعمال نه شي، او څوک بیا یو نه بل ته د همدې هم لارې داري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه په هیواد کې له 2000 زیاتې د ایډز ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت کړي چې په سلو کې د شلو درملنه شوې او نور بې درملنې پاتې دي، او په دې کې زیات هغه کسان دي چې د ګاونډیو او نور هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial اروپا تر امریکا
برف نہیں مل رہی گھروں میں
آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کریں.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او د نورستان والی وای داش دله غواړي په ننګرهار کې له فعالیت وروسته په نورستان کې فعالیت پیل کړي، او د دې ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره د نورستان په ټولو سیمو کې د داش پر ضد یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. خاغلی حافظ عبدالقیم ویل چې داعش په ناببره له نامعلومه ځایه نه دی راغلی، بلکې په چپوسلو سنبال شي او حمله وکړي، بلکې تر هغې مخکې به د خپل ځان لپاره د ځای پیدا کولو په خاطر کمپاینونه کوي او هڅه کوي چې په کلیو او محلاتو کې خپل ملاتړي عمومي. والی وایي چې ډاډه دی د نورستان ولسونه له حکومت سره ولاړ دي، او داسې خلکو ته به د نورستان په خاوره کې ځای ورنه کړي. په دې اړه چې ولسي پاڅونونه او داسې ورته کمپاینونه څومره په بریالیتوب عمل کېدای شي، او یا حکومت به تر پایه د ځایي خلکو ملاتړ وکړي چې هغوی د داعش نفوس تنو وایي. پولیسي جرګه کې د نورستان خلکو استازي هم په دې اړه څرګندونې کړي دي. په دې اړه رپورټ د سبا ورځې په خپرونه کې خپرېږي. سعودي عربستان یو شمېر کسان ایران ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړي چې پکې یو افغان هم شامل دی. اجمل ان پر رپورټ لري.
پر 15 هغو سربیره چې ایران ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوي دي، 15 تنه نور په ریاض کې یوې ځانګړې جنایي محکمې له 6 میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې په بند هم محکوم کړي دي. رویټرز خبری اژانس د سعودي د رسنیو په حواله وایي په تورونو کسانو کې 13 تنه د سعودي شیاد با، یو ایراني او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي، او د روان کال د فبروري په میاشت کې محاکمه پیل شوه. ریپورت وایي چې محکوم شوي کسان د استیناف غوښتنه کولی شي او پر هغو چې د اعدام پریکړه شوې باید د سعودي پاچاهۍ تایید کړي. له بله پلوه سعودي ایران ته د جاسوسۍ په جرم په داسې حال کې ګڼ شمېر کسان محکوموي چې د ایران او سعودي ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ډېرې کړکېچنې دي. روټرز خبري اژانس وایي سعودي او ایران دواړه د سیمه ییزو قوتونو په توګه په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراخولو لپاره خپلو کې په سیالۍ بوخت دي. د جنوري په میاشت کې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو مشهور شیعه ملا چې د پولیسو په وژنه کې ښکېل بلل شوی و اعدام کړ. د دې شیعه ملا اعدام په ایران کې د سعودي پر سفارت د اعتراض کوونکو د برید سبب شو چې ورسره ریاض له تهران سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې. د سعودي رسنیو ویلي په هغه کسانو کې چې ایران ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوي ډېر یې د سعودي عربستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو پخواني کارکوونکي دي. سعودي رسنیو ویلي چې پر محکوم شوو کسانو تور دی چې د جاسوسۍ یوه کړۍ رامنځته کړې وه او ایران ته یې د سعودي حساس پوځي او امنیتي معلومات انتقال کړي. پر دې کسانو همدارنګه تور پورې شوی چې ایران ته د دې معلوماتو په ورکولو سره د سعودي اقتصادي ګټې زیانمنې کړي او په دې هیواد کې ټولنیز نظم له خطر سره مخ کړی او فرقه یي شخړو ته یې لمنه وهلې. په دوی همدارنګه د سعودي عربستان د قطیف په سیمه کې چې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان دي د اعتراضونو د ملاتړ تور هم پورې شوی دی. په نیول شوو کسانو کې د پوهنتون یو سپینګیری استاد، د ماشومانو یو ډاکټر، یو بانکدار او دوه ملایان هم شامل دي.
د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشی. سلام عرض میکنم و خوش آمدین به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی که تا ساعت 7 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. حالا 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما، وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو فردا در مورد تعهدات آینده ایشان برای افغانستان بحث میکنند. همچنان رسانه های پاکستانی از آمادگی طالبان برای گفتگوهای صلح خبر دادند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
وزرای خارجه کشورهای ناتو در مورد افغانستان صحبت می کنند. سرپرست ولایت بلخ جنگ در شمال را بخشی از کشمکش های قدرت های جهان می داند و یک محکمه در عربستان سعودی 15 نفر را به اتهام جاسوسی به ایران به اعدام محکوم کرده است. تفصیل خبرها. قرار است وزرای خارجه کشورهای ناتو فردا در بروکسل جلسه نموده و روی مسائل مربوط به افغانستان صحبت کنند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو قبل از ظهر امروز روی ادامه همکاری های ناتو با افغانستان تاکید نموده گفت:
آمارهای مهاجرت های
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security.
وی میگوید ما روی ادامه همکاری های خود برای تامین امنیت افغانستان تاکید میکنیم. جزئیات بیشترین خبر را در جریان این مجله خبری میشنوید. مقامات امنیتی ننگرهار میگویند 3 فرد وابسته با داعش را دستگیر نمودند که قصد حمله بر کنسولگری هند را داشتند. جنرال داد محمد عریفی رئیس امنیت ملی ننگرهار امروز به رسانه ها گفت که این افراد از جمله 11 مخالف مسلحند که در جریان یک هفته در ننگرهار گرفتار شدند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ می گوید نامنی های شمال در جنگ خاور میانه ریشه دارد. آقای نور امروز این سخنان را در نمایشگاه مشترک ایران افغانستان در ولایت بلخ ابراز داشت و گفت که در ولایت شمال کشور جنگ طالبان و داعش نیست، بلکه این ولایات شاهد دوام جنگ نیابتی قدرت های جهانند. آقای نور هرچند از کشور مشخص نام نبرد اما تاکید کرد که افغان ها باید در برابر ادامه چنین جنگ بیدار باشند و با اوضاع سیاسی کشور برخورد روشنگرانه داشته باشند. رئیس اقوام و قبایل ولایت کندوز از انفجار یک ماین جان به سلامت برد. مسئول دفتر رسانه‌های قماندانی امنیه کندوز و رادیو آزادی گفت بررسی‌های نخستین نشان می‌دهد مردی که می‌خواست مقدار مواد انفجاری را از یک محل با خود انتقال دهد در برابر موتر حامل دکتر عزیز رئیس اقوام و قبایل و دو تن از همراهانش انفجار کرد، ولی رئیس اقوام و قبایل جان به سلامت برد و خود فرد حمله کننده کشته شد. و خبر آخر داخلی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در مهاجرت غیر قانونی افغانها به اروپا کاهش به میان آمده است. حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت:
آمارهای مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان نسبت به سال 2015 در سال 2016 کاهش پیدا کرده.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. یک محکمه در عربستان سعودی 15 نفر را به اتهام عضویت در یک هسته جاسوسی به ایران به اعدام و چند تن دیگر را در همین قضیه به زندان محکوم کرده است. تلویزیون العربیه گزارش داد که محکمه فیصله اش را امروز صادر کرد. در این قضیه 32 نفر به شمول 30 تبعه سعودی شاملند، یک ایرانی و یک افغان هم شامل این افرادند. دو تن دیگر براءت گرفتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران نخواهد گذاشت که رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ توافق هسته‌ای که ایران با قدرت‌های جهان را از بین ببرد. روحانی امروز در سخنرانی در پوانتون تهران گفت ترامپ میخواهد کارهای زیاد کند، ولی هیچ کارش بر ما تأثیر نخواهد داشت. روحانی گفت: شما فکر میکنید ترامپ میتواند توافق هسته‌ای را پاره کند؟ فکر میکنید ما و ملت ما او را اجازه چنین کار را میدهیم؟ بر اساس این توافق که در جولای سال 2015 امضا شد، ایران برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف ساخته و تحریمات بین المللی بر ایران کاهش یافته است. مقامات در تاجیکستان مجوز رسانه‌ای خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی را در آن کشور برگشتاندند که در روز پیش به سبب یک گزارش در مورد دختر رئیس جمهور امام علی رحمان گرفته شده بود. 6 کارمند بخش تاجیکی رادیو آزادی امروز دوشنبه بعد از آن به کارهایشان برگشتند که وزارت خارجه تاجیکستان جواز کارشان را دوباره صادر کرد. و خبر آخر که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه برنارد کاژنوو وزیر داخلی این کشور را به حیث صدر اعظم جدید فرانسه تعیین کرد. این اعلان ریاست جمهوری فرانسه امروز بعد از آن منتشر صورت گرفت که مانوئل والز صدر اعظم فرانسه به هدف کاندید شدن حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از کرسی صدارت کنار رفت. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:36 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در پایان تا پایان این مجله خبری با شما با این مطالب خواهیم بود. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو فردا در مورد تعهدات آینده ایشان برای افغانستان بحث میکنند. رسانه‌های پاکستانی از آمادگی طالبان برای گفتگوهای صلح خبر میدهند. سفیر روسیه در کابل گزارش‌های را رد کرده که گویا مسکو با طالبان همکاری دارد.
سفیر در اوی وضاحت وشو او پا وضاحت که دو چه کابلوف دست که ما خبر ندکردی چه مانگ در طالبان سر کمکونه که بلکه
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور روی مشارکت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری تاکید می‌ورزد.
تا وقتی که سیاست‌های ما واقعا نتوان یک تعامل اقتصادی و اجتماعی را به وجود بیاره، بسیار مشکل است که ما شاید شکل گیری حکومت داری خوب باشیم.
عربستان سعودی 15 تن را به شمول یک افغان به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. روسیه و چین یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را در مورد آتش‌بس 7 روزه در شهر حلب سوریه ویتو کردند. اینها در مجله خبری. حاضر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل و 3:08 دقیقه به وقت بروکسل است، جایی که وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو فردا هم در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. در روز اخیر این نشست دو روزه وزیر خارجه افغانستان هم شرکت دارد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز یک بار دیگر بر ادامه تعهد این پیمان نظامی با افغانستان تاکید ورزید. بریم امی حالا به بروکسل و مصطفی صدیقی خبرنگار نظامی رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. صدیقی صاحب سلام، نخست از آمادگی ها برای نشست فردا برای ما بگو که تمامش به افغانستان متمرکز است.
بله، فردا روز بحث در مورد افغانستان است. همونطور که شما هم در مقدمه اشاره کردین، بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و هیئت امراهش کابل را به مقصد بروکسل محل برگزاری این اجلاس ترک کرده و فردا چهارشنبه در مورد امنیت و ثبات در افغانستان اینجا بحث خواهد شد. تا حالا پیام هایی که به حکومت افغانستان و مردم افغانستان فرستاده شده امیدوار کننده بوده. به گونه مثال ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در سخنان افتتاحیه این اجلاس دو روزه گفت که تعهد قوی خود را نسبت به افغانستان یک بار دیگر تجدید میکنند. امین بخش صدایش یک جا با هم میشنویم.
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security.
استولتنبرگ میگوید تعهد قوی خود را نسبت به افغانستان یک بار دیگر تجدید میکنیم و در مورد آجندای اصلاحات حکومت افغانستان معلومات جدید حاصل خواهیم کرد که برای ثبات و رفاه دراز مدت افغانستان ضروری است. نعیمی صاحب، شما میدانین که ناتو، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی در بدل وعده کمک مالی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی از افغانستان هم انتظارات دارند. از جمله روند اصلاحات که حکومتداری خوب، اصلاحات انتخاباتی، مبارزه جدی با فساد اداری، عرضه خدمات بهتر به شهروندان، حقوق بشر، مخصوصا رسیدگی به حقوق زنان و توانمندسازی اونها در جامعه را در بر میگیره. بله،
تشکر فراوان. مصطفی صدیقی خبرنگار نظامی رادیو آزادی را از بروکسل با خود داشتیم و شنیدیم که وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو فردا در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در نشست فردا شرکت خواهد داشت و لحظه به لحظه از این نشست شما را ما آگاه خواهیم ساخت.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
رسانه های پاکستانی از آمادگی طالبان برای گفتگوهای صلح خبر می دهند. شورای عالی صلح افغانستان در این مورد اما ابراز بی‌خبری می کند. مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان از دیر زمان به این سو متوقف شده. ژکفر احمدی گزارش را در این مورد ساخته است.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گزارش های اخیر در مورد گفتگوهای صلح بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. در این گزارش ها گفته شده است طالبان آماده گفتگوهای صلح هستند، اما حکومت افغانستان برای این گفتگوها هیچ پلان و استراتژی ندارد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، باور دارد که صحبت ها در مورد گفتگوهای صلح این کشور زد و نقیز است. آقای قاسمیار بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گاه سخنگوی رهبری طالبان از پیشبرد جنگ صحبت می کند و گاه هم از کمیسیون سیاسی و دفتر طالبان در قطر صحبت های ملایم تر صورت می گیرد. او در ادامه افزود:
امیدوار هستم که اینها جدی باشند، تاکتیکی نباشند و به خاطر پیشبرد بعض مسائل تبلیغاتی نباشند، بلکه واقعا به صلح بیاندیشند و راه صلح در پیش بگیرند و از دروازه مذاکره وارد شوند و حل مشکل کنند، خواسته های خودم مشروعا طرح بکنند.
در حالی که مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان از دیر زمان به این سو متوقف شده، شماری از رسانه ها به خصوص رسانه های پاکستانی گزارش هایی را در این مورد پخش می کنند که تایید آن به گونه مستقل دشوار است. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشته است، تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد و نشانه‌های قوی وجود دارد که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی آغاز خواهد شد. اکسپرس تریبیون به نقل از فیض محمد زلان، یک کارشناس افغان نوشته که شهاب‌الدین دلاور، قاری دین محمد و سهیل شاهین، مذاکره کنندگان ارشد طالبان برایش گفتند که رهبری طالبان حالا به گفتگوهای صلح اولویت می دهد، اما به گفته آنها کابل برای آغاز این گفتگوها نه پلان دارد و نه استراتژی. عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته بر رادیو آزادی گفت که پس از تطبیق موافقت نامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، گفتگوهای صلح با گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول آغاز خواهد شد. اما گزارش‌های تایید نشده می‌رسانند که رسول در پاکستان زندانی شده است. بر اساس گزارش‌ها، طالبان هفته گذشته شماری از کارشناسان و خبرنگاران را به دفترشان در قطر هم دعوت کردند. اسدالله وحیدی یکی از کارشناسان امور سیاسی است که این دعوت را پذیرفت و به قطر رفت. او در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنان طالبان نشان دهنده نرمش در موضع آنان بود. بر اساس گزارش‌ها، تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز هفته گذشته به قطر رفته بود و در آنجا با رهبران طالبان دیدار کرده است. گفته شده احتمالا نقش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گفتگوهای صلح این کشور از مسائل مورد بحث بوده است.
بلین سو پاکستان از مذاکرات خبر می دهد، آن سو کابل آن را تایید نمی کند و فراتر از اینها روسیه می گوید هیچ گونه همکاری با طالبان ندارد. سفیر روسیه در کابل در دیدار با رئیس مشران و جرگه افغانستان گزارش های را رد کرده که گویا مسکو با طالبان همکاری دارد. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی امروز گفت که سفیر روسیه دیروز با وی دیدار داشت و در این مورد وضاحت داد. پیش از این نماینده خاص روسیه برای افغانستان از روابط کشورش با طالبان پرده برداشته بود. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در افغانستان در حال با رئیس مشان جرگی افغانستان دیدار می‌کند که در این اواخر موضوع همکاری روسیه با طالبان واکنش‌هایی را به همراه داشته است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان جرگه روز سه‌شنبه گفت که سفیر روسیه روز دوشنبه با وی دیدار داشته و گزارش‌هایی را مبنی بر همکاری روسیه با طالبان رد کرده است. آقای مسلمیار گفت که سفیر روسیه همچنان گفته است که سخنان زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان تعبیر نادرست شده است.
پرون ما در روسیه سفیر
روز گذشته سفیر روسیه نزد ما آمده بود و وضاحت داد که کابلوف چون خبری را نکرده که روسیه با طالبان همکاری میکند، اما یک تماس با طالبان گرفته اند و آن هم به خاطر رهایی یک پیلوتشان که در نزد طالبان بود و در آن زمان از اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان اجازه گرفته بودیم.
این در حال است که چند قبل نماینده خاص روسیه برای افغانستان در صحبت با ژانس خبری انادولو گفته بود که روسیه با طالبان در تماس است. زمیر کابلوف گفته بود که طالبان با کسانی می جنگند که آنان در روسیه در برابرشان می جنگند و همین علت است که منافع آنان را نزدیک می کند. این سخنان کابلوف با واکنش های تند در افغانستان به همراه شد و حتی جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان، روسیه و ایران را متهم کرد که طالبان مسلح را مشروعیت می دهند و از آنان حمایت می کنند. وزارت خارجه افغانستان نیز قبلا به رادیو آزادی گفته است که در این مورد بی تفاوت نیستند و با مقام های روسیه صحبت کردند. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که سخنان آقای کابلوف خلاف تمامی موازین بین المللی است و مداخله آشکار در امور داخلی کشور است. از همین رو حالا روسیه نمیخواهد که اشتباه خود را تایید کند. متی الله خروتی در این مورد گفت:
در مجامع دیپلماتیک و در مجالس رسمی هیچگاه چنین بیانات یا چنین موضع‌گیری ها مجوز نیست. بنان فدراتیف روسیه در ملاقاتی که با مشاور انجام داد از اظهارات آقای کابلوف انکار کرد، چرا خلاف تمام نرم‌های دیپلماتیک بوده.
آقای خروتی همچنان گفت اگر مداخله روسیه در افغانستان گسترش یابد، جنگ در افغانستان به یک دهه دیگر به درازا خواهد کشید، اما وی به حکومت افغانستان پیشنهاد دارد که با مقام‌های روسیه در این مورد با جدیت گفتگو کنند و راه حل اساسی را در این رابطه دریافت کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:48 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت‌داری خوب روی مشارکت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری تاکید می‌ورزد. احمد ضیا مسعود امروز در سمینار علمی و تحقیقی حکومت‌داری خوب در کابل گفت کاهش فساد بدون حکومت‌داری خوب امکان پذیر نیست. در این میان اداره عالی مبارزه با فساد اداری کار اداره‌های موازی را در راستای مبارزه با فساد اداری تاثیرگذار ندانسته و از سوی هم میگوید که اختلاف‌های سیاسی این مبارزه را با مشکل روبرو ساخته. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات حکومت‌داری خوب به این باور است که در کنار ناامنی، اختلافات سیاسی و دیگر مشکلات، فساد گسترده سبب شده است تا افغانستان به سوی بحران سوق داده شود. احمد ضیا مسعود روز سه‌شنبه در سمینار علمی و تحقیقی حکومتداری خوب در کابل گفت که فساد اداری در جامعه سبب بیشتر شدن فاصله میان مردم و حکومت شده است. وی گفت که بدون حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در زندگی مردم، حکومتداری خوب امکان پذیر نیست.
بین حکومتداری خوب، مسائل اقتصادی، موضوعات سیاسی هم یک ارتباط بسیار عمیق وجود دارد. چرا تا وقتی که سیاست‌های ما واقعا نتونه یک تعامل اقتصادی و اجتماعی را به وجود بیاره، بسیار مشکل است که ما شاهد شکل گیری و حکومت داری خوب باشیم.
آقای مسعود به این باور است که نظام سنتی، نبود ظرفیت برای مصرف بودجه، تراکم اداری و موانع در برابر برداشتن گام‌ها برای اصلاحات سبب شده است که فساد ادامه پیدا کرده و زمینه برای حکومتداری خوب مساعد نگردد. نگرانی‌ها از سوی برخی نهادها و افراد در خصوص موجودیت فساد در افغانستان در حال مطرح می‌گردد که این کشور در سطح بین‌المللی نیز از نام خوبی برخوردار نیست. در همین حال سازمان بین المللی نظارت از شفافیت در گزارش اخیر خود افغانستان را پس از کوریا و سومالیا سومین کشور آغشته به فساد خوانده است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که مبارزه با فساد در کشور کار چندین اداره موازی نیست و در این زمینه باید یک مشارکت خوب وجود داشته باشد.
مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومتداری خوب تنها با صدور فرامین و احکام و حتی با اتخاذ تدابیر پلیسی و بیگیر و بگبندها به فرجام نمیرسد.
قرار گزارش‌ها در بخش مبارزه با فساد اداری حدود 10 نهاد در افغانستان فعالیت دارد. مسئولان حکومت میگویند که به خاطر بررسی دوسیه‌های فساد، اخیراً مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد افتتاح گردیده که میتواند دوسیه‌های مقامات بلندپایه آغشته به فساد را بررسی کند و کار در این زمینه نیز عملاً جریان دارد. اما با این همه انتقادهای وجود دارد که بیشتر تحرکات در این خصوص جنبه نمایشی دارد.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:51 دقیقه به وقت کابل شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید 11مین روز کمپاین محو خشونت علیه زنان را به مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده. مقام های این وزارت میگویند در حال حاضر 3.5 میلیون معتاد در کشور وجود دارد که 2.9% آن را زنان تشکیل میدهد. تمیم اخگر در این مورد گزارش را از کابل فرستاده.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید زنان افغان علاوه بر خشونت‌های خانوادگی از ناحیه مواد مخدر نیز متضررند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر روز سه‌شنبه در نشست تحت نام مشارکت نهادهای جامعه مدنی و زنان در راستای محو مواد مخدر و خشونت علیه زنان، اعتیاد 101500 زن به مواد مخدر در افغانستان را تکان دهنده خواند.
نسبت گستردگی معضلی که در جامعه افغانی در قبال این پدیده شوم داره، زنان افغان متضرر هستند، اطفال وطن ما متضرر هستند. تا جایی که ارقام نشان می‌دهد در حدود 3.5 میلیون استفاده کننده مواد مخدر در افغانستان وجود دارد. از او جمله 1 میلیون بیشتر از این جوانای ما هستند که یقینا تنها جوانای ما پسران نیستند، دختر خانم ها هم هستند. 2.9% خانم ها هستند.
خانم عظیمی میگوید مواد مخدر در افغانستان بازار ندارد. کشورهایی که بیشتر استفاده کننده این مواد را دارند باید برای مبارزه با این پدیده با حکومت افغانستان همکاری نمایند. در این حال جمیله افغانی معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید در برخی موارد اعتیاد به مواد مخدر از آوان طفولیت آغاز میگردد و خانواده ها به خاطر تسکین درد و خواب برای آنان مواد مخدر میخورانند. در این حال مسعوده کروخی عضو کمیسیون حقوق بشر جامعه مدنی و امور زنان ولسی جرگه میگوید مردان معتاد به مواد مخدر نه تنها که خود را بدبخت ساختند بلکه میلیون ها خانواده دیگر از این درک متضرر ساختند.
مواد مخدر است که زن را وادار میکنه که تن به فحشا بده، تن به بی‌بندوبری بده. اگه مرد معتاد از زن متضرر است، باور کنیم هر مرد معتاد بریم در درون خانه دروازه خانه را باز کنیم که طفلای دختری و زنی و رنج میکشه، مصیبت میکشه.
خانم کروخیل میگوید اکثر این معتادین کسانی هستند که از ایران بازگشت نمودند. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان وارد 11مین روز آن شده که در جریان این کمپاین نهادهای مدنی و ادارات دولتی برنامه‌های آگاهی‌دهی را راه اندازی نمودند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید قوانین، میکانیزم‌ها و مقررات را به خاطر حمایت از زنان ایجاد کردند، اما در قسمت تطبیق آن همکاری نهادها و ارگان‌های زیربط را خواهان است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
عربستان سعودی 15 تن را به شمول یک افغان به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده است. کارشناسان می گویند این اقدام سعودی روابط پرتنشین کشور را با ایران خرابتر خواهد ساخت. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
در بین 15 تنی که به جرم جاسوسی برای ایران در عربستان سعودی به اعدام محکوم شدند، یک افغان نیز شامل است. همچنان یک محکمه خاص در شهر ریاض 15 تن دیگر را به از 6 ماه تا 25 سال حبس محکوم کرده است. آژانس خبری رویترز بر اساس گزارش رسانه‌های عربستان سعودی می‌نویسد افرادی که محکوم شدند 30 تن اتباعی شیعه عربستان، یک ایرانی و یک تن افغانند. این افراد در سال 2013 میلادی به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شده بودند و محاکمه آنها در ماه فوریه سال جاری میلادی آغاز شد. بر اساس گزارش ها این افراد می توانند تقاضای استیناف را کنند و حکم اعدام باید توسط پادشاه عربستان سعودی تایید شود. آژانس خبری رویترز می نویسد این که اتباع عربستان سعودی به جرم جاسوسی محاکمه شوند یک اقدام بی سابقه در این کشور است. از جانب دیگر عربستان سعودی تعداد زیاد را به اتهام جاسوسی برای ایران در حال محاکمه می کند که روابط این کشور با ایران با تنش‌های جدی مواجه است. به نوشته آژانس خبری رویترز ایران و عربستان سعودی به مثابه دو قدرت منطقوی به خاطر توسعه نفوذشان در شرق میانه مصروف رقابتند. در ماه جنوری سال جاری میلادی عربستان سعودی یک ملای مشهور شیعه را در کشتن پلیس شریک دانسته اعدام کرد. اعدام این ملای شیعه باعث آن شد تا اعتراض کنندگان بالای سفارت عربستان در ایران حمله کنند و ریاض روابط دیپلماتیکش را با تهران قطع کند. رسانه های عربستان می گویند بالای افراد محکوم شده اتهام ایجاد یک حلقه جاسوسی وارد شده است که برای ایران اطلاعات حساس نظامی و امنیتی را ارائه می کرد. این افراد متهمند که با ارائه این اطلاعات به ایران منافع اقتصادی عربستان را زیانمند ساخته، نظم اجتماعی را در این کشور با تهدید مواجه نموده و خشونت‌های فرقوی را دامن زدند. این افراد همچنان متهمند که در منطقه قطیف که اکثریت آنها مسلمانان شیعان از اعتراضات پشتیبانی کردند. در بین افرادی که اخیراً در عربستان سعودی محکوم شدند، یک استاد سالخورده پانتون، یک دکتر اطفال، یک بانکدار و دو ملا شاملند.
شش و 57 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه و چین یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آتش بس افتروزه در شهر حلب سوریه را ویتو کردند. این اقدام روسیه و چین باعث انتقادهای شدید از جانب امریکا و بریتانیا شده است. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
روسیه و چین یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را ویتو کردند که قدرت‌های غربی خواهان صدور آن بودند و بر اساس آن متارکه 7 روزه در شهر حلب برقرار می‌شد. روسیه ادعا داشت که این اقدام به ملیشه‌ها اجازه خواهد داد دوباره بسیج شوند و گفتگوهای پلان شده بین مسکو و واشنگتن که قرار است در این هفته صورت گیرد به تعویق افتد. این ششمین بار است که روسیه یک قطعنامه شورای امنیت را در مورد سوریه بعد از آغاز جنگ داخلی آن کشور در سال 2011 ویتو می کند و بار پنجم است که چین چنین کار را می کند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد در مورد دلیل این ویتو گفت:
"Как мы знаем, такие передышки
وی می گوید چنانچه می دانیم چون این وقفه ها از سوی جنگجویان استفاده شده تا تجهیزات و موازیشان را تقویت بخشند و این مسئله تنها رنج را که غیر نظامیان می کشند بدتر خواهد ساخت. میشل سیسون معاون سفیر امریکا در ملل متحد از این اقدام روسیه و چین انتقاد کرده و به جلسه شورای امنیت گفت به یک پیشرفت در مسئله حلب به این سبب دست یافته نشده است که روسیه بیشتر متوجه حفظ دستاوردهای نظامیش بوده نه کمک به باشنده های حلب. خانم سیسون گفت ویتو کردن قطعنامه متارکه به معنای حکم اعدام مردان، زنان و اطفال بیگناه در شهر حلب است. وی میگوید بگذارید به شما بگویم که روسیه و چین این قطعنامه را امروز ویتو کردند و به ادامه بمباردمان حلب اجازه دادند. آنها رسانیدن ادویه ابتدایی را به مردم مانی شدند که بدون این دوا میمیرند. آنها تخلیه مردم مریض و افراد در حال مرگ را مانی شدند که چانس نجات از شفاخانه ها و کلینیک های بمبارد شده در شرق حلب را دارند. آنها عرضه مواد غذایی به غیر نظامیان را مانی شدند که می توانند از گرسنگی بمیرند. ماتیو ریکرافت سفیر برتانیا در ملل متحد از اقدام چین مبنی بر ویتوی این قطعنامه انتقاد کرده گفت چین با وجود آن که مکررن از عدم سیاسی شدن این مسئله سخن گفته است با وجود آن هم در اینجا جانب روسیه را گرفته است که خود یک طرف جنگ در سوریه است.
و با نشر این گزارش در مورد آتش بس شهر حلب سوریه رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود و پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج فراموش نکنین. ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش، خدا نگهدار.